ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په طبیعي پیښو خبرې کوو. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ دي څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په وروستیو ورځو کې وویل پرلپسې طبیعي خطرونه لکه وچکالۍ او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنیدونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 101 هیوادونو په منځ کې 168 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي دا ټولنه د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر دې اعلان څو ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخامخ ده او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلو برخو کې ویجاړون کې سیلابونه راغلل. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی آزادی رادیو ته وویل د ثور له لومړۍ نیټې څخه د ثور تر ولسمې پورې د بیلابیلو طبیعي پیښو له امله 11 تنه مړه شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملخو د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل چې احتمال شته د افغانستان په سلو کې 15 غله ضایع کړي. تیر کال په پکتیکا او خوس ولایتونو کې وی زورورې زلزلې تر 1000 تنه ډیر مړه او لسګونه زره نور بې کور او بې ځایه کړل. لبلی خو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي تغییرات زیات اغیزمنوي. دا په داسې حال کې دی چې د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت د افغانستان د وضعیت په اړه په راپور کې ویلي و چې اوس په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 90% ته رسیږي، حال دا چې په 2000 میلادي کال کې دا اندازه 80% وه. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د ځمکې پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم، همداراز د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارف. د چاپیریال ساتنې یو بل متخصص انجینیر شیر احمد فیضی هم وعده کړی ده خو تر دې شیبې ټلیفون ته ځواب نه وای. خو دوه نور میلمانه مو شاغل یو نادم او عارف را سره دی، دواړو ته هرکلی وایم. لومړی نادم صاحب، که تاسو مشته وای چې طبیعي پیښې څه دي باید اول معلومه کړو چې څه ته موږ طبیعي پیښې ویلی شو، خصوصا هغه طبیعي پیښې چې په افغانستان کې خلک ډیر ورسره مخامخ کیږي.
تاسو ته جناب سالوان صاحب، ستاسو درنو اوریدونکو ته او درن میلمه ته زه خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. داسې د طبیعي پیښې خو څو رقم دي، زلزلې نیولای، مثلا د وچکالی، مثلا سیلابونه، د مځکې شوېدل، دا ټول په سلو دغه اوس دغه ملخ چې رامسته شوی افغانستان ته، دا ټول هغه پیښې دي چې طبیعي پیښې دي چې په سلو د ضرر رسوي انسانانو ته، خصوصا افغانستان ته. گرچه افغانستان مثلا د اوبول لحاظ بډای هیواد دی، اما متاسفانه چې علمی استفاده د اوبو څخه نه ده سوې، اوبو ته توجه نه ده سوې، او داسې انسټیټیوټونه چې علمی بنولوي، تحقیقاتي انسټیټیوټونه داسې موجود نه دي چې څېړنې وکړي په هر برخه کې چې په صلاح د اوبو د کنټرول لپاره او د محیط زیست د خوندي ساتلو لپاره په دې شانه کې دي تحقیقات وکړي او بالاخره خپل وړاندیزونه وکړي او پالیسي او ستراتیژي وړاندې کړي. متاسفانه چې دا په افغانستان کې موجود نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. شاغلی عارف، افغانستان ولی له طبیعي پیښو سره ډیر مخامخ کیږي؟ د اروپایي ټولنې چې کوم شي ته اشاره کړې و چې افغانستان د نړۍ په څلورو هغو هیوادونو کې چې ډیر له طبیعي پیښو سره مخامخ دی په دې قطار کې راغلی دی، دا ولی؟
سلامونه سروان صاحب په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو درانه مېلمه ته او د آزادۍ ورتلو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
په لومړي قدم کې کراشو طبي پېښه خپله هر هغه واقعه یا هر هغه څه چې هغه د طبیعي پروسو په اساس رامنځته کېږي په ځما کې کېږي هغو ته طبیعي پېښه ویلی شو. دغه طبیعي پېښې په مجموع کې موږ کولی شو په مختلفو شکلونو باندې طبقه بندي کړو چې یو د هغو څخه کولی شي جیولوجیکي پېښې دي، میکسولوجیکي پېښې دي، هایدرولوجیکي پېښې دي، جیولوجیکي پېښې دي. چې له بده مرغه افغانستان د دغو څلورو واړو پېښو سره په دغو تېرو لسیزو کې زیات مخامخ شوی دی، خصوصا نن سبا میټرولوجیکي طبیعي پېښې چې هغه وچکالۍ ده، شدید طوفانونه دي، د باران زیاته کچه ده، سیلابونه دي او داسې نور دي، دا په دغو تېرو لسیزو کې زښته زیات شوي دي او اساسي علت یې هم د افغانستان هغه زیات حساسیت دی یا زیات اصطلاح حساس بودن دی چې د دغو طبیعي پېښو په وړاندې پورې ډېر زیانمنونکی دی. علت یې دا دی چې افغانستان خپله اوسنی اقتصادي وضعیت، تېرې لسیزې جنګونه او خپله دغه توپوګرافي جوړښت دا په خپل وار د افغانستان هغه ولنربلیټي یا هغه زیانمنتوب زیات کړی دی. د مثال په توګه افغانستان زیاته برخه توپوګرافي جوړښت نظره میلان لرونکي سیمې یا غرونه دي چې دغه غرونه مثلا د زراعت دپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغو زراعت دپاره په لوړو ارتفاعاتو کې واوره ذخیره کیږي، واوره د کال په جریان کې ویلې کیږي او د کرنې دپاره اوبه برابروي. خو د بله مرغه دغه طبیعي پېښې یا د نړیواله سطحه د اقلیم بدلون یا د تودوخې د درجې زیاتوالی د دې سبب ګرځي چې دغه واورې د وخته ولي شي، د شدیدو سیلابونو د منځته راتګ سبب وګرځي او په نتیجه کې زموږ کرنیزې ځمکې تخریب کړي او کرنیز محصولات د اوبو د قلت یا کمښت په اساس د کمښت سره مخامخ کړو. له بده مرغه په تېرو څلوېښتو لسیزو کې جګړې او نورو داخلي ستونزې په افغانستان کې د دې سبب ګرځېدلې شوي دي چې موږ هغه زیربناوې چې د اوبو د مدیریت دپاره درلودې هغه زیانمنې شي، له منځه ولاړ شي. نن سبا موږ د خپلو اوبو د مدیریت وړتیا نه لرو چې خپله د اوبو ضایع کېدل د افغانستان د زیان یې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیات کړی دی. خپله مثلا ورځ په ورځ د اقلیم بدلون دا د دې سبب ګرځېدلې چې موږ تاسې بیولوژیکي طبیعي پېښې ولیدو چې مثلا کرونا ته یا په نن سبا په ځینو ولایتونو کې د ملخونو د منځته راتګ دغه یو بیولوژیکي طبیعي پېښه ده که چیرې په وخت او په صحیح توګه مدیریت نه شي کېدای شي د کرنیزو محصولاتو زیاته برخه ضایع شي او له منځه ولاړ شي، چې دا په خپله په افغانستان کې دغه غذایي مواد و مسئولیت یا غذایي فود سکیورټي چې موږ تاسو ورته ویي دا به نوره هم زیاته کړي. نن سبا د افغانستان اکثره خلک وکیفیت غذایي مواد ته لاسرسی نه لري چې علت یې هم د اوبو کمښت دی، د کرنیزو ځمکو تخریب دی او بالاخره اوبو ته نه لاسرسی یا د اوبو عدم مدیریت د دې سبب ګرځېدلی چې موږ کرنیز محصولات کم شي او په دې سره د خلکو هغه لاسرسی وکیفیت غذایي موادو ته کم شي. پس په مجموع کې دغه څو عوامل دي چې د افغانستان هغه زیان یا زیانمنونکی حالت یې نور هم جدي کړی دی د دغو طبیعي پېښو په وړاندې. لبل طریقه کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون نړیواله ستونزه ده چې تر ډېره حده پورې هغه صنعتي هېوادونه د دغو اقلیم په بدلون کې زیاته ونډه لري.
بله آره صاحب، دا د اقلیمي بدلون ته به هم راشو لږ وروسته. ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس په ورشو ښاغلی نادم ته. نادم صاحب، همدغه د اقلیم بدلون مسله چې ده، ښاغلی عارض غوښتل چې په دې موضوع خبرې وکړي. په دې اړه ما ته یو سوال دا پیدا شو چې په دې برخه کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره وکړه، تر افغانستان نور هیوادونه ډیر رول لري، یعنی نور خصوصا پرمختللو هیوادونو یا زموږ گاونډیو هیوادونو اقلیم ته ډیر زیان اړولی دی نسبت موږ افغانانو ته. ملګری ملتونه فکر کوم چې په دې برخه کې یو بودیجه لري چې هغو هیوادونو ته ورکوي چې اقلیم یې ځپل شوی دی، تاوان یې لیدلی دی. اما آیا افغانستان دا وړتیا لري، دا ظرفیت شته چې دا پیسې ترې واخلي، دا بودیجه واخلي او د اقلیم په هغو برخو باندې ولګوي چې اقلیم ورڅخه زیانمنی شي؟
مننه. خبره دا ده چې د دې شیانو لپاره مونږ داسې متخصصینو ته ضرورت لري چې دوی وکولای شي جامع جانی ته قناعت ورکړي او دلته یو داسې پروپوزلونه جوړ کړي چې په واقعیت دوی ته د منلو وړ وي او مونږ وکولای شو د دوی نه پیسې ترلاسه کړو تر دې چې مونږ وکولای شو فیصله د دغه ناورینو مخه ونیسو. بل دا چې افغانستان تاسو وګورئ ډېر مخکې وویل چې ډېر سیندونه لري ډېر اوبه لري او متاسفانه چې مونږ تر اوسه نشو کولای چې دغه سیندونه مثلا تحکیمات ورته جوړ کړو د دغه سیندونو سوایلو ته او بل بندونه باید جوړ کړو چې دا اوبه مثلا ذخیره شي او دا اوبه ذخیره هم د مځکې لاندې اوبه ډېروي هم مثلا اقلیم بدلوي هم د زراعت دپاره د برق دپاره ټول دپاره دا ډېر مهم دی او ډېر مثبت تاثیرات لري. او بل دا چې مثلا مونږ تاسو زراعتي ساحه ساعت وګورو چې ټول په شارکونه بدل شوي دي چې دا هم پر اقلیم باندې تاثیر کوي. ګورئ دا شنه مځکې دا خو بېلغه هوا تبدیلي یا اکسیجن ورکي هم په اصطلاح حاصلات ترنه اخلیستای شو هم په اصطلاح د اقلیم په بدلون کې مثبت رول لوبولی شي. متاسفانه چې په دغه شلو کالو کې چې دا رشوت او فساد و دا ټول زراعتي ساعات په شارکونه تبدیل شوي دي. اولان چې دوی مونږ کولای شو شارکونه په هغه ساعاتو کې جوړ کړو چې هلته غرونه دي یا د غرونو لمن دي چې هلته زراعت نه کېږي مونږ دا کار کړی وای. په ټول افغانستان کې چې وګورئ دا دغه
بله ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، آیا زموږ جغرافیا ډیر رول لري د طبیعي پیښو په برخه کې او که موږ په خپل افغانانو چندان کار نه دی کړی؟ مثلا ځنګلونه وهو، ونې کمې شدو، اوبه بې ځای استعمالو، لنډه دا چې پر خپل طبیعت رحم نه کوو، کوم یو ډیر رول لري؟
سروار صاحب، په خپل د افغانستان توپوګرافي جوړک د یوې خونه د اقلیم په وړاندې د افغانستان زیان منونکی حالت زیات کړی دی، خو دغه حالت د موږ او تاسو د ناپهمۍ په اساس یا د عدم مدیریت په اساس نور هم زیات شوی دی. په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې موږ زیاته پانګونه د طبیعي منابعو په مدیریت باندې وکړه، ولیکن مؤثریت یې زیات نه درلود. د دو مؤثریت هدف د ماده دی چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو د نفوس زیاته برخه غریب خلک دي، یعنی تقریبا 80% شاوخوا کې غریب خلک دي چې هغه د ورځنی عاید د $1 څخه کم دی. دوی د خپلو ورځنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره تر ډېره بریده پورې په طبیعي منابعو باندې زیاته اتکا لري. دوی د خپل ورځني ژوند لپاره د طبیعي منابعو څخه استفاده کوي، ځنګل قطع کوي، څړځای قطع کوي، د خواب څخه د سونګ لپاره بوټي را قطع کوي چې خپل د خواب پر سایش یا د خاور تخریب زیاتوي. خو په طبیعي منابعو کې دوهمه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د ملکیت ستونزه ده، یعنی هر هغه څوک د دې ادعا لري چې ځنګل زما شخصي ملکیت دی، هر هر کړنه چې پکوم هغه اما خپل شخصي هدف دی، د خپل شخصي موخو لپاره کاروم. حال دا چې دغه طبیعي منابع ملي ثروت دی، دا باید مدیریت شي، یعنی تر ډیره پورې د یوې خونه د افغانستان طبیعي جوړښت یا توپوګرافي او د افغانستان د خلکو بد اقتصادي وضعیت په دغو طبیعي منابعو باندې د خلکو فشار یا د استفادې فشار زیات کړی دی. د دغو طبیعي منابعو د تخریب یا د منطقه کچه خورا لوړه کړې ده چې خپله
د استاد په دې کې به شاید در سره ډیر خلک موافق وي چې اقتصادي بد اقتصادي وضعیت سبب کیږي چې خلک په طبیعي سرچینو باندې ترحم ونه کړي، لیکن په ډیرو مواردو کې داسې هم موږ وینو چې له اقتصاد سره چندان اړه نه لري. مثلا یو څوک دی ژور څا کیندي، اوبه ډېرې بې ځایه مصرفوي. په دې وروستیو ورځو کې مونږ په دې خبرونه درلوده چې یو مثال دا و چې وای که یو څوک اودس کوي یا لاسه مینځي نو واټر پمپ پرته چالانه کې او ډېرې زیاتې اوبه ضایع شي. نو په خپله موږ هم دغه هغه نه لرو، توجه نه لرو چې چاپېریال ته ضرر کم کړو.
بالکل اصل کې د تاسو په دوه کې همغږی یم. د ستونزې زموږ او تاسو لري، د دوه ستونزې اساسي موخه ده چې موږ او تاسو د خپل طبیعي منابع او د خپل محیط زیست په اړوند مسؤلیت خپل نه دی ادا کړی. موږ ته د طبیعي منابع او اهمیت تر اوسه نه دی معلوم. هر حد طبیعي منابع نه د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوې ده چې طبیعي زیرمې مو ورځ په ورځ تر ټولو کمې کچې ته ورسی. نن سبا په کابل کې د اوبو قلت یا د اوبو کمښت یوه غټه ستونزه ده چې اکثره مهاجرتونه د دوی په اساس رامنځته کېږي، ولیکن بیا هم خلکو دغه ستونزه نه ده درک کړې. د تا د خبرو په تایید باندې د اوبو نه سره اسراف کوي، همدا قسم د ځنګلونو سره همدا قسم د نورو طبیعي منابعو نه د حد نه زیاته استفاده ده یوه غټه ستونزه ده. د دوی اساسي هدف دا دی چې د خلکو دپاره عامه پوهاوی نه دی کلار اشاول شوی، خلکو باید طبیعي منابع په مدیریت باندې وپوهول شي. په لومړي قدم کې دوهم په دوهم قدم کې د دولت او د حکومت د مسؤلیت دی چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. په دې معنا کې چیرته مثلا د اوبرسنۍ مو سیستم وو تاسو ولرو هر څوک دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې په خپل سر چاګانې وکیندي. مثلا که چیرته مو تاسو ته د سوانګ ګاز یا مثلا بل د سوانګ انرژي یا کوسلی انرژي ولرو، خلک دې ته نه اړ کیږي چې مثلا ځنګل قطع کړي یا د تړځایونو نباتات د سوانګ په خاطر وسوځوي چې په نتیجه کې د خاورې ترسایش، د خاورې تخریب او په نتیجه کې د طبیعي پیښو د مسراتک ته زمینه مساعده کړي. نو په مجموع کې هر څوک مسؤل دی، هم رعیت مسؤل دی، هم حکومت مسؤل دی. هیچ هغه خپل وظیفه په خپله طریقه نه ده اجرا کړې. په همدې اساس د خلکو ټیټ درک یا کم معلومات د محیط زیست، د طبیعي منابعو د اهمیت په باره کې، د هغو څخه د استفادې په باره کې، د دولت بې ظرفیتي یا مثلا ټیټ ظرفیت، د دې سبب شوی دی چې د طبیعي منابعو د تخریب یا استفادې کچه ورځ تر بلې زیاته شي او افغانستان هغه زیانمنونکی حالت نور هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې شي د طبیعي پیښو په وړاندې.
بله، ډېره زیاته مننه انجینیر صاحب نادم. په افغانستان کې زلزلې هم ډېرې کیږي. دا د تیر کال مثال مې په سریزه کې ورکړ چې پکتیکا او خوست کې 1000 تنه په زلزلو کې مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلو په وړاندې زموږ کورونه څومره مسؤون دي؟ آیا د ودانیو د جوړولو په وخت څوک په دې فکر کوي چې دا وطن زلزلې لري او باید څو رشتره زلزلې په مقابل کې مقاوم ودانۍ جوړه کړي؟
هو، مونږ تاسو په ترکیه کې ولید جناب سروان صاحب چې البته مثلا څو تعمیر دي، څو نړیدلې دي، څو ولاړ دي. دا خی چې مثال په ساختمان کې تقلب شوی دی، یعنی هغه مواد، هغه اصول د ساختمانی په کرایت شوی نه دی. مثلا دا کار شي په افغانستان کې هم مثلا د شاروالی وظیفه لري څوک چې کور جوړوي باید نقشه ورکړي او بلته بیا کنټرول باید پلانی کنټرول باید وشي چې آیا دغه تعمیر چې جوړیږي په ستاندرد جوړ شوی دی، هغه په اصطلاح سیخ ګل چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، سمنټ چې مصرف شوی دی ستاندرد دی، آیا هغه اول تاداب چې جوړ شوی دی د طبقاتو په حساب باندې جیولوجیکي څرنې پکې شوی دی د تاداب دی که نه؟ متاسفانه چې په افغانستان کې یعنی په ډیرو دوو کې د فقط د رشوت په مقابل کې د نقشې تیریدی او بس اجازه ورکول کېده. متاسفانه
دخو د دولت، یعنی شاید هغه خلکو چې د بل چا لپاره، د تجارت لپاره، د خرڅلاو لپاره ودانۍ جوړول، هغوی به شاید رشوت ورکړي، لیکن آیا چې د ځان لپاره کوم کور جوړو په دې فکر کوو اصلا دغه مفکوره شته او که نشته؟ زما لپاره سوال داره.
خو دا خدا د سروان صاحب چې هغه علمیت وي ولري څوک؟ مثلا ټول خلکو جیولوجستان نه دي یا ساختماني مسائل بلد نه دي. خلک دغه اتای یو منزله دوه منزله مونږ تاسو ویل دي په دغه زلزلو کې هغه ډېر یو منزله کورونه وران شو. اتا دغه دات بلند منزل چې په کابل کې زه ډېر ډارېدم ولا چې دا خدای نه خواسته تلفات ونی شي، اما فضل خدای چې دا خو معلوم شو چې دوی هم څنګه څه په ستاندرد جوړ شوي. خو ستاندرد په دې معنی چې هغه مواد چې په ساختماني مواد چې استعمال کړي دي هغه خدي او ضرر و نه رسیده. دا د دې لپاره ضرور ده چې په شاروالیو کې به دغه لکه نورې وادو کې چې کنټرول دی، پلانی کنټرول باید ولري، هغه اداره چې کنټرولي ساختمان باید موجود وي او دوی هر څوک چې کول جوړي باید چې کنټرول شي وګوري چې واقعا په ستاندرد جوړیږي که نه. په دې چې دا خو د خلکو لپاره ده چې د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره د هر مثبت اقدام چې د دولت لخوا ترسره شي.
بله سب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د ځمکې پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د پکتیا پوهنتون د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض زموږ میلمانه دي. ځینو اوریدونکو د فیسبوک له طریقه پیغامونه راستول دي چې په څو شیبو کې به له خپلو درنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکم. اوریدونکو له روز ځان راو پېژنې مهرباني. مهربانی کوی همدر صاحب.
زه خدا غواه مسروان که چې دا کوم چی هغه موږ خدای پاک را کړی دی د ځکه لپاره لکه سندونه او ځنګلونه کنه دی نه موږ څنګه نه دی دا کړی لکه اوس مثال سندونه نور ته روان دی او دښتې مو ته کلکې دي که موږ دغه سندونه به د خپل دښتو رامات کړو کنه نو دا سندونه څنګه پیدا کړو ولارو بارک نه لارو مثال لپاره د سلارو او باور نه لارو زه دا کاوه چې دا حکومت نه او موجوده حکومت نه زه دا هیله کوم چې د دې یو کا بنیادی کارونه او چې اختیار هم له څنګه تا راځي یو هم د عمل په طرفه کې یو یو رو لا داسي او بل خبره دا کوم چې زه با چې دا دګ بلډینګونه اونې دي سازمان چې یو سره معیاري جوړ کې د څنګه د لپاره په دې اطرافو کې دا پیر زمزمو دا کورونه د سیب نړاو دي چې دیواله دی لا دی ورنان او هغه څه مثال له خبرې دی دا سره چې تاسو زلزلہ اون څه ده مقاومت نه لري دې په دې چې لا پات به مونږ یې نو زه هیلا کوم چې دا د خوراکي مواد تر څنګ د دې چې دا مونږ څه دا کورو کاری وو چې خیال ته ټول کې دی د دې چې موږ د ملکې سر نظر نه دی تیر کی وخت نو نه نیسم داره.
بله ډیر مننه. سلامت دې اس کور ودان ور بشو دې فیسبوک پیغامونو ته چې زینو اوریدونکو راستول دي. لومړی فیاض خوستای وای په افغانستان کې د دغو پیښو اخیز دادې چې سشکل د ثور میاشتې په نیمایي کې د غزنی ولایت په یوه ولسوالۍ کې واوره ورېدلې ده ان چې په نورو سیمو کې سخته ګرمي وه، یعنی دا واوره په داسې حال کې ورېدلې وه. بل اوریدونکی مو باجګل فیاض لیکي وای په خوست ولایت کې سخت بارانونه اوري او سخته ژلۍ هم دا ولایت ځپلی دی. همدرس محمد نادر لیکلی دی وای خیر دی مش سخیان یوز مش برخه سیلابونه آفتونه دردونه وچکالی غمونه او بلاوی دی. یو اوریدون کید تلیفون لاری دی مهربانی کوي کم قد نه قد شو. همدرس بل اوریدون کای رسول خان محبت لیکي وای ز پخپل د خوستم یو ور می ټول دکان سیلاب یورد اوس هم په خطر کې یو. بل اوریدونکی محمد آصف نایبی لیکي وای په خوست کې د بزګرانو باغونه او فصلونه تر ډیره ژلې ځپلې دي، ځمکه اوبو وړې دي. همدغه دي چې موږ په خبرې کوو چې طبیعي پیښې څه دي او همدای مثالونه دي چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه. استاد عارض مخکې تر دې چې تاسو دي اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ یو اوریدونکی له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلامونه قبول که ساسو میلمنو ته سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. مهرباني کوي
سروان صاحب، خبره داسې ده چې زموږ جغرافیه چې ده و ارشته جوړه ده، خو اما داسې دی چې یو خو موږ متخصص نه لرو او که متخصص لرو هغه خبره نه منو. دا چې خلک وایي د افغانستان خلک آگاهي نه لري په دې شل کاله کې کڅم د اوبو بندونه موږ ته جوړ نه سو، یا سم استنادی دیوالونه موږ ته جوړ نه سو، یا د زلزلو سره سم مبارزه ونه سو. ولیکن په دې شل کاله کې مدني فعالانو او هغه کسان چې تخصص درلودي لکه نادیم صاحب، لکه دا نور دې خلکو واقعا خلکو ته آگاهي ورکړې ده. افغانان دې نور نه وایي چې موږ ته آگاهي نه درکول سوی، خو موږ افغانان یو علت لرو، موږ خپل منو ده، خپل دا منو څه چې موږ لره توایي هغه په موږ کې څه سړی هغه دی سروان صاحب چې نفر ډېر مړ کې، څه سړی هغه دی چې ظلم وکړي، او متخصص هم هغه دی چې هغه څه یې په لاس راځي هغه وکړي. موږ خپل د جغرافیې غم هم نه لرو، خپل د اوبو غم هم نه لرو. دا وزه تاته دا وزه قسم درته خورم چې دا زموږ خپل په کوڅه کې، زه د جوزجان د ولایت په دې مرکز کې اوسېږم، په شل کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پر څوارلس متره زموږ دغه کوڅې د زموږ سانان اوبه کولې. دا څوارلس متره دېرش متره ته ولاړه، دا دېرش متره شپېته متره، اوس په شپېته متره باندې اوبه موږ راباسو، کوبې وهل کېږي، یوه کوبه په دېر زره، په شل زره، په څلوېر زره و انسانانو ته تمامېږي. کال د بله کال وه پر شپېته متره هم دلته اوبه پیدا نه کې. نو په خاطر د دې چې موږ خپل د وطن خپل د معدنیاتو خپل د جغرافیې په قدر نه پوهیږو، دا دغه یو سړی چې خپل د طبیعي زیرمو په قدر ونه پوهېدی، خپل د اوبو په قدر ونه پوهېدی، خپل د کور په قدر ونه پوهېدی، خپل د چاپېریالو خپل د ځنګلو خپل د محیط په قدر ونه پوهېدی، دغه به هم خدای راساخي.
نه نه سلامت اوسه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو کوبل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
مننه سلام تاسو ته سروان صاحب د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته او قدرمنو ملمنو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي ځلان د صحت په جامو کې ورځ به مو پیل کړی وي.
مهرباني سلامت اوسه.
خوشاله اوسه د آزادۍ راډیو د همدغه خبرونه چې هم دا اوس تاسو قرباني ډیره ښه خبرونه ده او ډیر ښه موضوع ته مو پکې اشاره کړې ده. رازم د زمونږ د وردګ ولایت بل خصوص د سیدابات ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې تیر کال یعنی ډیر سیلابونه راغلل طبیعي پیښو ډیر زیانونه واړول د سر او مال، نو د آزادۍ راډیو د سپو لارې او د مایک لارې پر هغو هیوادوالو او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې پر وزارت باندې غږ کوم په هغو سیمو کې چې د سیلابونو خطر وي او هلته خطرونه د خلکو او د انسانانو د سر او د مال په زیان باندې تمامیږي، نو هغو ته لږ یو څه توجه وکړي ځکه چې دغه شیبې او دغه وختونه بیا روان دي، ځکه نو بارانونه به کیږي او سیلابونه به راځي او د خلکو د سر او د مال په زیان به تمامیږي، نو کدی ته توجه وشي نو ډیر بخوښ شو.
ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ. رشته هم دغه وخت کې هر کال د سیلونو خطر وي ځکه چې هوا توده شي او واورې د ویلو کېدو امکان ډیر شي او بیا یو دم په سیلاب بدل شي، خصوصا که بیا باران هم ورسره ووري. ور به شو میلمنو ته استاد عارض که د قاري صاحب پښتون په خبرو باندې تبصره وکړو. دوی وایي چې موږ خلک پوهیږیم خو ځان غلطوي، که موږ دا د اروپا او د نورو هیوادونو کورونو ته مثلا وګورو، دوی شپږ سوه کاله پخوا اته سوه کاله پخوا هم داسې کورونه جوړ کړي دي چې هر څومره بارانونه ووري لا هم دا سالم و روغ پاتې دي، لیکن موږ داسې کار تر کاره تیروو، ډیر مصرف به وکړو، یو داسې کور به جوړوو چې شل کاله وروسته بیا مجبور وي چې وایړو له سر یې جوړ کړو. یعنی پوخ کار نه کو. شاید یو څوک ووایي چې د خلکو اقتصاد خراب دی، ښه کور جوړولو وس نه لري، اما ډیر وری له اقتصاد سره ماړه نه لري. دی قاری صاحب پښتون خبرو ته کوم توجه کړی وي، وایي شل کاله پخوا مو په شل متره کې په څوارلس متره کې اوبه راایستلې، بیا دا راغلی څلوېښتو ته او شپېتو ته اوس خبره رسېدلې ده، نو په څومره قیمت ورته تمامېږي؟ یعنی هغه څه چې په لزر جوړاو درې واري جوړ کړی دی، درې واري په شل شل زر او څلوېښت څلوېښت زر. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، زه د پښتون صاحب د خبرو سره موافق یم. موږ دائم خپل شخصي نتا یا خپل شخصي ګټه په ملي ګټه باندې ترجیح ورکړې ده، چې موږ د داسې بحران خصوصا د طبیعي منابعو د قلت یا کمښت سره مخامخ شوي یو. خصوصا کراشو مثلا موږ بنیادي کار نه دی کړی. بنیادی کار په دې معنا چې مثلا اول د ځای انتخاب د کور لپاره تاسو چې په افغانستان کې د سیلابونو دغه تلفات زیات دي، اول اساسي مشکل دا دی چې دغه د اقلیم بدلون یا د سیلابونو منځته راتک په تیرو شلو کلونو کې دا زیات شوي دي. یعنی هغه کورونه چې شل کاله مخکې په داسې ځای ساحو کې جوړ شوي دي چې هلته به د سیلاب د منځته راتک چانس ډېر کم و، خو نن سبا د اقلیم د بدلون په اساس دغه چانس ورځ تر بلې د زیاتېدو په حالت کې دی. یعنی خپله دغه انتخاب د مکان یا د ځای د کور د جوړولو دپاره د سیلابونو مستراتګ یا د سیلابونو مسیر په نظر کې نه نیول کېږي یوه ستونزه. دوهم د ځمکې مقاومت هم په نظر کې نه نیول کېږي. درېیمه دا چې موږ تاسې کیفیت ته زیاته توجه نه کوو، د متخصص و اشخاص و کلنو یا د هغو مشورو ته غوږ نه نیسو، نو په همدې اساس د دغو ستونزو زیات قربانی افغانان دي. همدا مثال که موږ تاسې په اوبو کې ورکړو، د اوبو یوه عمومي او زیات غټه ستونزه دا ده چې موږ تاسې د حد نه زیاته استفاده په دوو طریقو باندې موږ تاسې کوو. یو دا چې په تورو شلو کلونو کې په ښارونو کې نفوس خورا زیات شو، په دې معنا چې د نفوس کثافت په ښارونو کې زیات شو، دا په دې معنا چې په طبیعي منابعو باندې یا په اوبو باندې فشار زیات دی، د تقاضا زیات ده خو ریچارج هیڅ صورت نیسی او یا هم ډیر کم دی. نو باندې اساس د زمینی اوبو کچه ورځ په بلې مخ ته روانه ده. له بلې خوا موږ تاسو په کلیوالي سیمو کې چې معمولا تولیدي سیمې دي د کرنې د نظره کرنیزې ځمکې هلته شتون لري، د خلکو مهاجرت د کرنیزو ساحو څخه ښارونو ته د یوې خوا د کرنیزې ځمکې د حاصل څخه لوي، هغه کرنیزې ساحې چې خپل نباتي پوښښ لري د اوبو په دوران یا سایکل کې مهم رول لري، د اوبو د ریچارج کچه هلته هم کمي، ځکه چې موږ تاسو خپل نباتي پوښښ د لاسه ورکوو. له بلې خوا موږ تاسو په کرنه کې معیاري سیستم نه لرو. موږ تاسو د شانسۍ لګولې وي، هر دهقان په 4 ساعته 12 ساعته د ګیز نه چې لمر په ګرمي تر مازدیګره پورې اوبه ځمکې ته راپورته کوي او په غیر کنټرول شوي سیستم باندې د هغو نه استفاده کوي. حال دا چې په نورو هېوادونو کې موږ تاسو د آبیارۍ دپاره موږ تاسو ډېر عصري سیستمونه لرو چې هم یې مصارف کم دي او هم د اوبو څخه مؤثره استفاده کوي. نو موږ تاسو که چیرې مثلا بنیادي کار وکړو، دولت هم هر هغه چا ته چې مثلا د زیرزمینی اوبونه استفاده کوي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره باید یو ټیکس قوي ټیکس په هغو باندې ولګوي او د اوبو د مدیریت یو سیستم د هغو دپاره وړاندیز شي. مثلا سیلابي آبیاري یا سیلابي خړوبونه د اوبو ضایعات یو خورا زیات، د اوبو مصارف یې زیات. نو هر هغه څوک که چېرې مثلا د زیرزمینی یا ځمکلاند اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د تولید دپاره ګټه اخلي، باید د ډریپ ایریګیشن یا قطره ای سیستم یا باراني سیستم څخه استفاده وکړي. تر یوې خوا به مصارف کم شوي وي او د بلې خوا نه به موږ تاسو کولی شو وکولی شو چې په زیرزمینی اوبو باندې فشار کم کړو. بله طریقه دا ده چې موږ تاسو هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړه، یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره ولګوئ، د یوې خوا به د خاورې د پرسایش مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي، د بلې خوا به د اوبو هغه دوران، هغه طبیعي دوران په نارمل شکل مخته ولاړ شي، او له بلې خوا به د زیرزمینی اوبو د ریچارج کچه لوړه شي چې موږ تاسو به د دغو ستونزو قرباني نه وو. د ورور د بلې خبرو د سید آباد نه تماس نیولی و. رښتیا هم اکثره کلی اکثره ولایت زیات ځانمنون کې په دې دي چې هغه مثلا د کچمنټ ایریا یا د اوبو د مسیر په جریان کې واقع دي، د پاس څخه چې اوبه راځي د دوی کرنیزې ځمکې د دوی کورونه د دوی ارت د ځان سره وړي. نو د دولت مسؤلیت دا دی چې موږ تاسو موږ اوس 15 کاله مخکې به چې د باران د اورښت پیشګویي وکړه، حتی په هغو باندې بله فتوا ورکول کېده. خو نن سبا د خلکو آگاهي زیاته لوړه شوې ده، خلک اوس مثلا د هواشناسۍ هغو پیغامونو ته، هغو پوستونو ته سترګې په لاره وي چې څه وخت باران کېږي. نو دغو ته که نور هم توجه وشي، د مسیج د لیارې مثلا په کومه ساحه کې د باران د اورښت امکان شته، د باران کچه څومره ده، نو همغې ساحې خلکو ته که د مسیج د لارې د سوشل میډیا د لارې اخبار ورکړل شي چې په دغو ساحه کې د باران د اورېدو کچه زیاته ده، نو ممکن د سیلابونو د نقره تګ سبب وګرځي. نو په دې اساس موږ تاسو کولی شو د خلکو هغه تلفات یا هغه د کرنیزو خصوصا د انساني تلفاتو مخه ونیسو.
بله ډېره مننه. بله بله
مرحبا.
آره صاحب، بیرته درګرځو. نادم صاحب، که په همدې برخه کې ستاسې نظرم غواړو چې واورو. اوس چې د سیلونو وخت دی، یعنی خطر یې شته، خدای دې وکړي چې رانشي، خو کله کله داسې شوي دي چې په همدغه فصل کې سیلونه ډیر وي، وای چې خوړونو ته توجه باید وشي چې هلته کور جوړ نشي. ډیرو خلکو وایي کورونه په دغسې ځایونو کې جوړ کړي دي ځکه چې نفوس زیات شوی دی. بل د استناجي دیوالونو خبره کیږي چې باید وای ډیر شي، او د سیندونو او نهرونو پاکول ډیر مهم دي. فکر کوئ چې خلک به دې شي ته توجه وکړي، او بل تاسې څه سپارښتنه لري خلکو ته چې د سیل له خطر سره مخامخ نشي؟
سالوان صاحب، خبره داده چې مثلا څو ځلې سیلونه راغلي دي، سیلابونه راغلي دي. اخوا مونږ په جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې کې داسې کامرې درلودې چې مثلا داسې حوادث چې کېده سمدستي به ثبات څلورویشت الوتکې په وسیله د مونږ متخصصین او کشافان به پورته کېده، او هغه سایې به فلم برداري کول، عکس برداري کول، او دولت به ویل چې مثلا د سیل د کوم ځای راغلی، څومره تخریبات دی، او د کوم ځای مثلا څومره آسیب رسولی، او څنګه کولای شو چې په کوم ساحه کې موږ بندونه جوړ کړو، مخنیوی وکړو، یا استنادي دیوالونه جوړ کړو. متاسفانه چې دغه لوی اداره جیودیزی او کارتوګرافي دوی بیخي ورې دی د زراعت وزارت پورې تړلې چې اصلا هیڅ اعتبار زراعت سره نه لري. یعنی دا مسایل باید دوی په نظر کې ونیسي. او مخکې ما څو ځلې ستاسو د رادیو له لارې تلویزیونو له لارې ما ویلی چې که چیرې ښاروالیانو ښاروالي مثلا هر ولایت هر ولسوالي واڅوي دوکانداران هغه څوک چې کورونه لري چې اقلا د هر دوکان په مقابل کې دوه ونې دوی کینوي دوی کولی شي چې په ګډوه باندې اوبه کې لکه چې استاد وویل هم پیسه د اقلیم د بدلون سبب کیدای شي هم ځکه ټینګولی شي. دا ډېر مثبت ګامونه دي که چیرې دا کارونه وکړي مثلا دولت اعلان وکړي د خلکو نه وغواړي دا کار وسي. بل مسله د زلزلې مسله ده چې دا ډېر دغه دی خو افغانستان متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي. که ته مثلا د عبدالاحد مومن د مونږ تاسې فضانور چې ولاړې فضا ته زه رئیس د فضایي تحقیقاتو رئیس وم هغه وخت مسؤلیت د تحقیقاتي د ما په غاړه و. یو مسله دا و چې مونږ د دغه فوتوګانو په وسیله هغه جیولوجیکي درزونه چې و هغه مو تثبیت کړه په هغه درزونو باندې مونږ جیودیزیکي شبکې جوړې کړې پلاني ارتفاعي چې مونږ کولای شوه چې علائم د زلزلې پیشبیني کړو او خلکو ته ووایو چې مسیر د دغه درزونو باید چې دوی تاسیسات جوړې کړي کورونه جوړې کړي. هغه سې مثلا د سیلابونو هم چې راځي مونږ خو کولای شو چې ثبت کړو عکسبرداري کړو بیا بېرته خلک واسو چې په دغه مسیر باندې باید تاسې کورونه جوړې کړي چې په آینده کې دغه مسیر د سیلاب دی راځي او ستاسې کورونه ورانوي.
ډېره مننه انجینیر صاحب نادم. استاد عارض، تاسې په پیل کې د نړیوال اقلیمي بدلون په اړه خبرې کولې. د نورو هیوادونو اقلیم څومره د افغانستان په اقلیم باندې اغیز لري؟
څرنګه چې اقلیم بدلون یو نړیواله پدیده، یعنی د اقلیم بدلون سرحد نه پیژندي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه زیات صنعتي هیوادونه دي هغه د اقلیم په بدلون کې یا مثلا د چاپیریال په تخریب کې زیاته ونډه لري. د اقلیم بدلون چې اساسي علت مثلا په اتموسفیر کې د کاربن ډای اکساید د ګاز زیاتوالی دی، که دو اندازې ته موږ تاسو ځیر شو په افغانستان کې دا کچه په هر 0.15 تنه پر نفر ده. یعنی په افغانستان کې د افغانستان د نفوس هر وګړی په کال کې 0.15 تنه کاربن ډای اکساید آزادی وي مجموعی. خو که چیرې موږ امریکا ته ولاړ شو دا 15 تنه دی. نو د دو مقایسه نه موږ تاسو مختجوتیږي چې د اقلیم په بدلون کې کوم هیوادونه زیات نقش لري. له بده مرغه افغانستان د اقلیم په بدلون کې ونډه ډېره کمه، ولیکن زیان یا هغه منفي اثرات یې په افغانستان باندې خورا زیات دي. نو موږ تاسې ته لازمه ده تر څو موږ تاسې د دغو اقلیم د بدلون هغه منفي اغېزې داسې راکمې کړو.
لیکن استاد بیا دې تم بیا توجه وکړئ چې هغوی څومره ونې لري او څومره ونې او ځنګلونه شته او موږ څومره په دې برخه کې کار کوو؟
کاملا زه درته موافق یم سروان صاحب. د افغانستان مثلا 300 موږ تاسو ځنګلونه لرو، خو د نورو هیوادونو ځنګلونو ته که موږ تاسو ځیر شو د هغو د ځنګلونو ساحه هم زیاته ده، ولیکن بیا یې تولید د کاربن ډای اکساید هم زیات دی. د موږ ساحه که کمه ده بیا تولید هم په هیڅ حساب دی. دا موږ درته منو چې په افغانستان کې د ډیفورسټیشن
منظور دا دی چې که چېرته موږ ونې زیاتې کړي وای او د چاپیریال په برخه کې مو نور کارونه کړي وای، د هغوی له لوري چې کوم زیان چاپیریال ته اړول کېږي نړیوال چاپیریال ته، له هغه به تر ډېره خوندي وو.
بالکل، بس دا چې د اقلیم بدلون معمولا ټول هیوادونه ګواښي، ولیکن هغه هیوادونه چې هغه مثلا ځنګلي پوخ ساحه کمه ده، خلک غریب دي، د طبیعي زیرمو تخریب یا د استفاده اندازه لوړه ده، هغه زیات ورته زیانمنونکي دي. که چیرې موږ تاسو مثلا خپل طبیعي منابع په سالم ډول مدیریت کړی وای، خپل ځنګلونو ته ترجیح ورکړی وای، هغه ساتلی وای، هغو ته پراختیا ورکړی وای، د څړځایونو په تخریب کې سهم نه وای اخیستی، نن به موږ تاسو د دغو سیلابونو د منځته راتګ وچکالای دی منصراتگ او مثلا دی اقلیم دی بدلون تغییر بوی، ولیکن په هغه کچه بنوی لکه نن سبا چی دی. ځکه چې موږ تاسو په تیرو لسیزو کې د ځنګلونو په قطع کې د د پروستیشن اندازه در نور هوادونو ته خورا لوړه و په افغانستان کې. موږ تاسو په افغانستان کې فرهنګ د نهال شانه یا د نیالګي کینول ډیر کم دی. شاروالۍ په ډیر زیات مصرف سره په ښارونو کې نیالګي کینوي، ولیکن د هغو مراقبت، د هغو ساتنه د هر خادی کس یا هر هغه څوک چې په ښار کې ژوند کوي د هغو مسؤلیت دی. ولیکن موږ دغه مسؤلیت نه دی درک کړی. دغه مسؤلیت نه درک کول د موږ تاسو د هغو معلوماتو ټیټه کچه ښایي. نو که چیرې موږ تاسو خپل مسؤلیت درک کړی وای، د خپلو ځنګلونو ته پراختیا ورکړی وای، د هغو په ساتنه کې، د څړځایونو په ساتنه کې نقشه او رول لوبولی وای، نن به افغانستان په دغو بد وضعیت کې نه و. په مجموع کې د اقلیم بدلون موږ تاسو نه شو کولای چې د یو افغانستان د هغو په کنټرول کې سهم واخلي. دلته نړیواله کچه باندې هڅې روانې دي او هڅې باید وشي تر څو د اقلیم د بدلون مخه ونیول شي. د اقلیم د بدلون مخه نیول موږ تاسو 100% د دوه مخه نه شو نیولی، ولیکن د هغو د حکومتي اثراتو کمول موږ د تاسو لپاره یوه لاسته راوړنه ده چې څنګه کولای شو د هغو منفي اثرات په نړیواله کچه کم کړو، چې د هغو د دپاره مختلف استراتیجیان او مختلف پالیسیان په کار اول کې. نن په سبا په نړیواله کچه دا حتی روانه ده چې د کاربون دای اکساید تولید کچه را کم کړو، چې د دغو تولید کچه را کمولو دپاره موږ تاسو د صنعتي فعالیتونو کمول او په مقابل کې د شنه پوښښ یا ځنګلاتو پراختیا ده چې دغه دوی د حل لارې دي چې د یوې طریقه موږ تاسو وکولی شو په خپلو ورځنیو چارو کې د کاربون دای اکساید تولید کچه را کم کړو او په مقابل کې هغه څه چې هغه د کاربون دای اکساید جذبوي چې هغه شنه پوښښ او نباتات او ځنګلي ساحې د هغو ته پراختیا ورکړو تر څو وکولی شو موږ تاسو د اقلیم د بدلون ستونزه تر یوه حده کنټرول او د خلکو ژوند وژغورو.
ډېره مننه. سلامت اوسئ استاد عارض. انجینر صاحب نادم، ډیر ځلی په افغانستان کې مځکه شوی دلې ده او حتی بسته کلی اعلان کړي دي، باید کورونه خلک څه ډول ځایونو کې جوړ کړي چې مثلا غونډۍ یا غر پرې را ونه خوي یو دوی لاندې نشي؟
خبره دا ده چې اول خو ما مخکې هم ویلی چې دغه نقشې چې دا اوس موږ موجود لرو، دغه جیولوجیکي درزونه چې اوس موجود دي، دولت ته پکار ده چې دغه باید په هر ولایت کې دغه باید پیسه د خلکو ته وخی، یا مثلا شاروالی کې دغه نقشه موجود باید وي چې پوښي کومه ساحه کې.
یعنی انجینر صاحب ستاسو منظور دا ده چې تخنیک هغه ځایونه تشخیصول شي چې دا ډول خطر پکې وي؟
بله بله، په دې چې معلوم دی چې کم غرونه بیا خلک هم په سترګو لیدلی شي، دوی ته معلومیږي چې په ټول زمان کما زاینه خوېږي، دوی ته معلومه یم. اما دغه ډیر بیا د پیسو په علمي شکل باندې د دولت کولای شي چې متخصصینه کار واخلي. مثلا هغه نقشې ما تاسو ویل چې موږ موجود لرو، جیودیزی او کارتوګرافي اداري کې دغه استه خپل ریاست سروي معدن جیولوجي کې استه، چې دوی کولای شي د دې څخه استفاده وکړي، وګوري چې کم ساحات آسیب پذیره، کم غرونه څه شکل جیولوجیکی شکل لري او ساختمان لري، دوی کول د دین څخه د دې علمي مسائل څخه استفاده وکړي. نو ضرورت دی چې د افغانستان حکومت مثلا تایقاتی مراکز باید پر برخ کې جوړ کړي، د اوبو په برخ کې علایده، د مثلا د جیولوجي مسائل باندې علایده، او د زلزلې دا شان باید چې دولت ولې مثلا هایدرولوژي اداره مونږ تاسو لرو وزارت انرژي او اوبو کې، دوی د پارم په کار اجازه لاس په کار. چې متاسفانه چې په دغه وختونو کې اکثر متخصصین، یعنی په دغه دوه څلور ټکاله کې بس د وطن زید فرار د مخزون دي چې دا ډیر ضرر و افغانستان ته رسېږي، چې دوی کوله شو او تاسو کې په یاد په 1300 کال کې اته موږ تاسو د سولر مرکزی تحقیقاتي مرکز دلوده د کابل کې د وای بلاکونو مخامخ دلته دلود، یعنی 1300 کال کې. نو یعنی افغانستان دا مسائل درلود متاسفانه، چې اوس ټول په جنګونو کې اخته یو. اوس تاسو وګورئ چې موږ آمو سیند لرو او موږ خپل منځي جنګونو کې اخته و، او تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان خپل منځو کې د دغه آمو دریا په ځای روټ سیند اوبو د استفاده په هکله دوی تفاهمنامه یا اوکلیک امضا کړی، اصلا افغانستان ته توجه نه کوي، امنیت ور نه کوي. الان چې دا سیند افغانستان مثلا دی وادو ته زیو، دا د موږ
مفت او بزی بل دا چې مونږ قانون دی د اوبو د استفاده قانون نه لرو بدن پوسټ سولری واټر پمپونه دی دوامدار چالان دی بس دا د بزی لاندې اوبه بس مصرفیږي چې دا خو غیر قانوني دی بس قانون ورته جوړ شي چې لکه چې استاد وویل دا قطري سیستم نه استفاده وزي چې موثر توګه هم اوبه ډېر ځای نیسي هم زراعت په اصطلاح علمي شکل باندې مخته یوړل شي.
بله صاحب، او کله که داسې وي قطروي وي نو داسې به نه وي چې په یو ځای کې ډېرې اوبه کړم شي بل ځای ته کمې اوبه ورسیږي نو هغه عاید به هم په دې شکل سره زیات شي. استاد عارض، مخکې دا یادونه فکر کوم انجینیر صاحب نادن وکړه چې ډېر ځایونو کې کورونه په داسې ځایونو کې خلک جوړوي چې هغه کرنیز ځمکې وي، حال دا ده چې د افغانستان کرنیز ځمکې کمې دي او داسې ساحې ډېرې دي چې هلته شنی نه دي او کرنه پکې نه کیږي. بهتره ده چې خارګي او کورونه په داسې ځایونو کې جوړ شي. په داسې حال کې چې د خلکو اقتصاد هم خراب ده، ولې دې مسلې ته خلک توجه نه کوي؟
څاروان صاحب، تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې دغه شل کلنې جګړې یا دغه سیاسي ناخوالې د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ تاسې هر څه په معیاري ډول مخ ته وړاندې نه شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو شلو کلونو کې موجوده وه هغه دا وه چې د ناامنۍ په اساس زیاتره خلک د کلیوالي ساحو نه یې مهاجرت وکړه ښاري ساحو ته. په ښاري ساحو کې د نفوس کثافت یا د نفوس اندازه زیاته شوه، په همدې اساس تقاضا د اوسېدلو ځای ته زیاته شوه. په همدې اساس د اکثره ښارونو زیاته کرنیزې ځمکې هغه په مسکونی ساحو باندې بدلې شوې، چې په کرنیزې ساحو بدلېدل په مسکونی ساحو باندې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. د یوې خوا د غذا یا د کرنیزو محصولاتو د کمښت سبب ګرځي، له بلې خوا د هغو انکشاف یا د هغو هغه معیاري جوړښت په نظر کې نه نیول کېږي چې آیا دا ساحه د دغو بلند منزل دپاره مقاومت لري یا نه لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې اکثریت ښارګوټي چې دي هغه په کرنیزو ساحو باندې جوړ شوي دي، چې د یوې خوا د کرنیزو ساحو اندازه کمه کړې ده، د حاصل یا د کرنیزو محصولاتو د تولید کچه یې کمه کړې ده، د اوبو د زیرمو باندې فشار زیات کړی دی. نو په همدې اساس موږ تاسې زیات داسې سیمې لرو چې هغه د کرنې دپاره مساعدې نه دي. موږ تاسې کولای شوی په میدان لرونکو سیمو کې داسې د هابیټیشن یا مثلا د مسکولي ساحو دپاره د هغو څخه ګټه واخلو، ولیکن د عملیاتي ملحوظاتو په اساس باندې یا مثلا د مسلکي اشخاصو د مشورې په نظر کې نه نیولو سره یا هم د قانون د نشتون په اساس باندې چې موږ تاسې قانون نه درلو. په تېرو شلو کلونو کې اکثره ښارګوټي په داسې ساحو کې جوړ شو چې هغه کرنیزې صاحبې کرنیزې ځمکې وي، بېدې کوم معیار، بېدې کوم قانون، بېدې کوم اصول او پرنسپ نه هغه آباد شوي دي. چې نن سبا یې مشکلات او ستونزې ورځ تر بلې زیاتي، ځکه هغه منظم کانالیزیسیون سیستم د هغو دپاره نه دی ډیزاین شوی. د خپله د کانالیزیسیون نه شتون د زمیني اوبو د چټلتیا، د هوا د چټلتیا، د اوبو د کمښت تر څنګ نورې زیاتې ستونزې رامنځته کوي. نو په مجموع کې هغه ستونزې دي چې په تېرو شلو کلونو کې قانون ته نه پابندي، د مهاجرت لوړه کچه، او په خودسری یا په بدون د مشورې څخه د بدون د اصول او پرنسیپونو په نظر کې نیول سره د کرنیزو ځمکو تبدیلول په مسکولي ساحو باندې د یوې خانې د اوبو د کرنیزو محصولاتو د کمښت ستونزه رامنځته کړې، د اوبو د کمښت ستونزه رامنځته کړې ده، او بالاخره یې نورې محیطي ستونزې او په طبیعي منابعو د فشار نور هم زیات کړی دی.
ډېر زیاته مننه. استاد نادم، د بندونو په برخه کې ویل کېږي چې دا هم چاپېریال ته زیان اړوي، که دا توضیح کې چې ولې
زه بندونه فکر نه کوم چې چاپېریال ته زیان وري، برعکس مثلا بندونه چې جوړوي هم اوبه ذخیره کوي، هم مثلا د سیلابونو مخه نیسي، هم د انرژي د لپاره ښه دی. په دې چې که موږ تاسې تامین د انرژي ونکو د برق او ګاز او د شام نه، دغه لپاره د خلکو مجبوره کیږي د ونې قطع کړي او د دونه استفاده وکړي، د ډبرو سکاره څخه استفاده وکړي چې دا چاپېریال ته ډېر تاوان رسوي.
دا خبره تر دې پورې کوله چې مثلا دوی وایي چې د ټولې انرژي چې دی چاپېریال ته ضرر لري، یوازې تجدیدونکې انرژي لکه د باد او د لمر دغه به ضرر انرژي ده. نو د بندونو په ارتباط هم دا خبره کیږي.
نه د بندونو انرژي چې دی هغه خو ډېر په اصطلاح بې ضرر ترین ده د بندونو انرژي ده چې کېږي مثلا سولریز انرژي چې دی خو تاسو ډېر په څو موده چې
مضره ده بله
مضره څه کوي چې او غیر اقتصادي هم ده نو په دې چې ژر هغه تختی چې دی هغه په اصطلاح هندار چې دی زړیږي هغه بیتریګان چې دی ژر زړیږي بیا نور مګر تجدید کې دا خو بیا چاپیریال ته تاوان رسوي یعنی په ټولو کې چې ښه انرژي ده هغه د اوبو انرژي ډېره په اصطلاح لږ زیان لري هم اوبه ذخیره کېږي هم په اصطلاح موږ تاسې باید دولتونه باید په دې برخه کې ډېر کوششونه وکړي چې خلکو ته انرژي یا برق ورته ورکړي دا له یا د ګاز لار یا مثلا د اوبو له لارې چې یا چې خلک بیا ولو ته دغه نشي اړ نشي چې د ډبرو سکاره نه استفاده وکړي د ونو د وولو د لرګونه
بلسه ډیره مننه استاد عارض تاسې د پکتیا پوهنتون استاد یاست هغه ولایت چې ځنګلونه نسبتا ډیر لري پکتیا او خوست او دا ولایتونه یا نور شرقي ولایتونه په ورسیو کې په ځلونو په دغه ځنګلونو کې ورونه بل شول خو سندې نورستان او کنړ په ځنګلونو کې دا د دې لپاره چې په ځنګلونو کې ور ونه لګیږي خلکو ته څه سپارښتنه لري چې څه باید وکړي چې دغه کم ځنګلونه چې لرو چې دا هم له لاسه ورنکو
چروان شپ د ځنګلونو ور سوځیدنه یا اور لګیدنه معمولا موږ تاسو په دوو برخو باندې ویشو چې یو طبيعي ور لګیدنه ده او بل انساني مداخله په اساس ور لګیدنه ده د نړۍ په کچه کوم متاسب اور لګیدنه په پیښو تجربه شو زیاته کچه یې هغه د طبيعي د انساني نامناسب کړنو په اساس رامنځته کی ډیره کمه د لاس نه پیندلس کیسه واقعیت هغه د طبيعي پیښو په اساس چراد او برق او د نور مسایل د هغو په اساس رامنځته کی لکه مخکې چې ما هم یادونه وکړه په افغانستان کې د طبيعي منابعو د مدیریت یا د هغو د ملکیت په اساس ټول رامنځته شو شتون لري یعنی هر قوم هر قبیله هر کله هر قریه هر ولایت به اداره لري چې دغه طبيعي ځنګلونه د دموږ شخصي ملکیت دی بل څوک د دې نه د استفاده حق نه لري چې په اکثره مواردو کې موږ تاسو خپل منځي شخړې خپل منځي مشکلات به سبب ګرځي شوې دي چې په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا اور شوار رامنځته شوې دي خو په مجموع کې موږ تاسو د دې په خاطر باندې چې په طبيعي ځنګلونو کې د طبيعي اور لګیدنه کچه را کم کړو د هغو لپاره په علمي توګه د ځنګلونو مدیریت ته د عصري ټکنالوژي څخه استفاده ده چې ریموت سنسینګ او ریایست چې هغه په ډېر کم وخت کې هغه ځانمنون کې ساحه یا د اور لګیدنه ساحه تشخیص کوي د هغو څخه د عصري ټکنالوژي نه موږ تاسو استفاده وکړو د اور لګیدنه مخه ونیسو لبلې خانه موږ تاسو خلکو ته عامه په هوایي ورکړو چې په کومه ساحه د اور لګیدنه د لپاره زیات ځانمنون کده په هغو کې مثلا د یو کلمه چې کلمه نباتات او ریبل یا مثلا په هغو کې د دهلیزونو مستراتک تر څو د ونو ترمنځ یو مشخص لاین موجود وي چې تاګونه یو پر بل باندې ونه لګي او د طبيعي اور لګیدنه په وخت کې د دې ساحه څخه ور بل ساحه ته انتقال نشي نو په مجموع کې د خلکو همغږي د خلکو همکاري او دا درک درلودل چې دغه طبيعي منابع د ټول ملت سرمایه ده د دې په ساتنه کې باید هڅه وکړو کوشش وکړو د خلکو همکاري جامعه د دولت همکاري د عصري ټکنالوژي نه استفاده او بل اخره موږ تاسو کولای شو د دې طبيعي منابع کې یا په دغه ځنګلونو کې د اور لګیدنې ستونزې په یو کچه پورې کنټرول کړو
ډیر زیاته مننه کورودان د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب عارض د ځمکه پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د اوسنۍ رادیو خبرونه څلور بش سات اوریدای شي
Tor mushkandi, tor elvangin, turiye zulfi tor mara.